فتلقى آدم من ربه كلمات بس حاسلي كري آدم عليه السلام دخل ربنا سكلمي فتفسيرون الكرازي تكلا آدم عليه السلام دنيا ترى أولي غليشو نو هغا دم رخ نو آدم عليه السلام يوزيرا كشو أو بيبي هوا بي بل زيرا كزشو أو شيطان هم بل زيرا كشو إيه بيقو لفس راغلي دي أو دا د دوو نه د زیاتو د پاره استعمالیږي نو ځکه درې واڼه راکوش شوي وو. هغه دومره پریشان شو چې دا لاسو شو چې زمونږ نه دا غلطي وشوه. مطلب آدم علیه السلام او بی بی هوا به هغوی ډېر زیات شرمینده وو، لیکن هغه وخت د توبې په باره کې هغوی ته پته نه وه. نو الله تعالی بیا هغوی ته د توبې د پاره یو څو کلمې وښیلې. ګورئ کنه چې انسان کله په خپلو کړو باندې ستومانه شي، پیمانه شي، چې کله د انسان په زړه کې دا خبره راشي چې باقي ما غلطي وکړه، نو دا توبه ده. نو دا د توبې اولنۍ پړوی ده، مطلب اولنۍ سټپ ده د توبې. او داسې نه ده چې د بنده یو غلط کار وکړي او بیا په هغې باندې ولاړ وي. مطلب شیطان چې کوم غلط کار وکړو نو هم هغه خبره یې بنده ته وښیله. نو د غلطۍ نه پس خپله غلطي نه مني انسان چې نه زمانه لا هم غلطي کېدی شي، لیکن شیطان خپل دلته کې هم شیطان خپله غلطي ونه منله. هغه نه هغه هېڅ پیمانی ظاهره نه کړه، نه یې توبه وویسته، بلکې په پړه باندې ونښتو چې زمانه څه غلطي شوې ده. او وایي چې د دو په وجه تازه د جنت نه را وویستم او الله تعالی شروع کړل. دا خبره به بیا مونږ وایو چې کله دوباره راشي انشاءالله تعالی. نه الټۍ په الله تعالی باندې الزام ولګو او سبحان الله دې ته ویلی شي ظرف، دې ته ویلی شي د الله تعالی صبر چې هغه ولاړ دی او داسې خبرې کوي لګیا دی. او الله تعالی کو یو کن ووایې که نه، نو د ابلیس به یو ذره هم په نظر رانه شي، لیکن الله تعالی هغو له مهلت ورکړو چې زه کوه چې څه کول غواړې نه وکړه، هغو له یې مهلت ورکړو. زمونږ په مخ کې که زمونږ یو بچی داسې ووایي نو مونږ ترېنه یو څپېړه وتنبوو چې ستا دومره جرت څنګه وشو چې داسې خبره دې وکړه ماته. نو مونږ خو نه شو برداشت کولی. او دا یو ادنا مخلوق دی او الله تعالی ته یې داسې خبرې وکړې، تکبر یې وکړو چې ای الله ستا په وجه داسې شم زو. نو هغو خپله غلطي ونه منله او هم دا کار هغه دا کار د بني ادم سره کوي. دا خلک چې وایي چې زما د څه شي قصور دی، دا خو د فلانۍ قصور دی. او مونږ څه وایو چې دا خو زه شیطان ولم څه ولم. نو آدم علیه السلام خو هم داسې ویلی شو چې زما څه قصور دی، دا خو ماته شیطان داسې ویلی وو چې تا شیطان داسې کلاو پرېښی وو، نو هغو مونږ ولم څه ولو. ای الله دا خو د هغو قصور دی، هغه ونیسه، ما څه کړي دي، زه خو د هغو په لمسه پسې لاړم. ډېر خلک وایي چې شیطان راباندې داسې وکړل. نو شیطان خو وکړل، لیکن مخکې څه دي؟ اوله خو څوک خپل قصور نه مني او بیا وایي چې دا خو د فلانۍ قصور دی. او که چېرته ومني چې زما غلطي ده، نو د منلو نه پس ورسره څومره فکر وي چې یا الله ما معاف کړې. هغه وایي چې څه وشو چې څه وشو نو وشو، بس څه پرېږدوه، مخکې به ګورو. نو آدم علیه السلام خو بالکل هم وخت ونه لګو په دې خبره، یې سوچ هم ونه کړو چې غلطي د چا وه. او په دنیا کې خلک د خلکو دا خبره په زبردستۍ په هغوی باندې مني او هغوی ته وایي چې دا بل بنده ووایي چې ما غلطي کړې ده. او که څوک یې نه مني نو بیا په ناخوالۍ سره ووایي چې زه ټیک نه، زما غلطي ده. نو دا خو غلطي منل نه شو. نو آدم علیه السلام ته د خپل نو تاسو ته د آدم علیه السلام نه، مطلب د خپل پلار نه، یو خبره تاسې زده کړئ چې غلطي ترېنه شوې وه او هغه یې ومنله او الله تعالی بیا په هغه باندې مهربانه شو. او تاسو ته پته ده چې د چا غلطي لویه وه، د آدم علیه السلام او که د ابلیس؟ د چا غلطي لویه وه تاسو وایئ؟ تاسو ته پته ده چې د آدم علیه السلام غلطي ډېره لویه وه، ځکه چې الله تعالی ټولو فرشتو له حکم ورکړی وو او په هغې کې یو ابلیس خبره نه وه منلې. او آدم علیہ السلام ته خاص الله تعالی ویلی وو چې تاسو دوانو دا کار مکوئ، تاسو دوانو دیل نږدې مه ورځئ او خواله یې ورنه شوئ. خبردار، لکه یو صدر دی او هغه خپل ټول قوم ته وایي چې تاسو غلام، چې تاسو غلامی کوئ او په هغوی کې چې تاسو به غلا نه کوئ، او په هغوی کې یو کس غلا وکړي نو یو کس حکم ونه منو، او که یو صدر څوک را وغواړي او هغوی ته ووایي چې ته زما خاص بنده یې او ته به دا کار نه کوې او هغه هغه کار وکړي، نو هغه به ورته وایي چې تا ته خو ما خاص طور دا خبره کړې وه چې ته به دا کار نه کوې او ما تو راغوښتی وې، نو تا دا کار څنګه وکړو؟ نو ګورئ، ټول جنت د هغوی دپاره وو، صرف د یو شي نه یې هغوی منع کړي وو، صرف یو حکم یې ورله ورکړی وو او هم هغه هغوی مات کړو. نو ټیک ده، هغوی حکم خو مات کړو، لیکن هغوی بیا چې کوم پښیمانه وو او شرمنده وو او دا خبره یې ومنله چې واقعي زموږ نه غلطي وشوه، نو هغه د الله تعالی ډېره خوښه شوه، د هغوی توبه د الله تعالی دومره خوښه شوه او الله تعالی بیا هغوی ته کلمات وخیل. کوم کلمات؟ او هغه وو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله تعالی فرمایلی وو چې د دې ونې خواله مه ورځئ، ګنې تاسو به د ظالمانو نه شئ. نو آدم علیه السلام دعا وکړه چې ای ربه، ای زموږ ربه، مونږ په خپل ځان باندې ډېر غټ ظلم وکړو او که تا مونږ معاف نه کړو نو مونږ خو به ظالمان شو. چې کله څوک ګناه کوي نو هغه وخت بنده په خپل ځان باندې ظلم کوي، ځکه چې بیا بنده د هغه ګناه سزا په خپله تېروي. نو الله تعالی د هغو توبه قبوله کړه، ځکه چې هغوی پښیمانه شو، ژړلي او پریشانه وو، لیکن هغوی نه پوهېدل چې څنګه توبه وباسو. نو الله تعالی په هغوی باندې ډېر زیات مهربانه شو، ځکه د دې نه مونږ ته پته لګي چې انسان دی چرته هم دا سوچ نه کوي چې اوس به الله تعالی ما نه معاف کوي، نو زه توبه نه کوم. اوس خو هسې هم دومره زندگی تېره شوه، نو اوس څه فایده ده زما د توبې؟ نو یاد ساتئ دا خبره د معافۍ غوښتو، چې بعضې خلک وایي چې په حج به لاړه شم نو یو ځل به توبه وباسم. نو داسې رویه نه ده پکار چې څنګه محسوسه کړئ چې زما نه غلطي وشوه نو هغه وخت توبه وباسئ. نو هغه وخت الله تعالی ته ټیټ شئ، هغه وخت د الله تعالی په مخ کې خپله شرمندګي ظاهره کړئ. او یو خبره دا ده چې بنده کله توبه وباسي او هغه په یقین سره توبه کړي نو الله تعالی بیا د هغو توبه قبوله کړي. الله تعالی ډېر مهربانه دی. ګورئ دلته راغلی دی فتاب انه هو التواب الرحیم، د تواب معنی ده بار بار توبه قبلول والا. او آدم علیه السلام خو صرف یو غلطي کړي وه. دلته تواب لفظ ولې راغلی دی؟ ځکه چې الله تعالی ته پته وه چې د آدم علیه السلام او د هغو د اولاد نه به بار بار غلطیانې کېږي، ګناهونه به تې کېږي، بار بار به د هغوی نه خبرې هېرېږي، غلطیانې به کوي، خطا به کوي. نو د هغې دپاره وویلی شو چې بار بار الله تعالی ته توبه قبلوونکی دی. نو انسان دې چېرته هم نه مایوسه کېږي د الله تعالی نه، چې ما خو مخکې توبه نه ده کړې نو اوس یې سوله وکړم. نو دا خبره یاده ساتئ. او بله خبره دا ده چې کله بنده توبه وباسي نو بیا دې په هغې باندې خپل ځان قایم او ساتي. داسې نه ده چې نن توبه کړئ او بیا دا سوچ کوئ چې الله به مې نه معاف کوي. او مه داسې وایئ چې مونږ ته خو پته ده چې الله تعالی چې مونږ ته خو پته نشته چې الله تعالی به مونږ معاف کړي او که نه. نه، الله تعالی معاف کول والا دی. الله تعالی ډېر مهربانه دی. او الله تعالی چې د چا توبه نه ده قبوله کړې نو د هغوی په باره کې په قرآن کې راغلي دي وليست التوبة الذين يعملون السيئات، داسې خلک دي چې د هغوی توبه به نه قبلېږي. سیئات کوي، هغوی گناه نه پریږدي او توبه 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 په خوله کوي. نو گناه پریښودل ضروري دي. که چېرې تاسو گناه هم کوی او ورسره توبه استغفار، لکه چې آدم علیه السلام میوه خوري او ورسره وایي چې توبه توبه توبه، نو میوه نه دي خوړل په کار او ورسره توبه توبه، د دې بیا دا بیا بندله فایده نه ورکوي. ټیک شوه؟ نو نن زمونږ د توبې ته دا طریقې دي. او ځینې خلک وایي چې ما څه غلطي کړې ده، ما څه کړې دي، لیکن زه خیر دی توبه به وباسم. نو زاسې به توبه استغفار وکړم. د استغفار خو هسې هم د هغې سره ډېر هڅو میلاویږي او ډېرې مسلې ورسره حل کېږي. نو زه توبه وکړم او د لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، د دې تسبیح خلق کوي چې زمونږ فلانی کار صحیح شي او په هغې کې د بنده نیت نه وي چې الله زما ګناهونه معاف کړي. په هغې کې څه وي؟ په هغې کې دا وي چې بس زما دا کار وشوي. او نو دا دی زمونږ د توبې حال. توبه خو شرمندګي ده، توبه خو پښیماني ده چې بنده دا خبرې ریئلایز کړي چې زما دا غلطي ده، فلانی ګناه مې کړی دی او ای الله هغه ګناه ما پرېښی دی. نو دا د توبه. نو د هغې نه پس بیا الله تعالی تواب دی. انه بېشکه، انه هو التواب، بېشکه هم هغه التواب دی. او ما تاسو ته په تېر ځل ویلي وو چې کله هغه راشي نو په هغې کې ډېر تاکید پیدا شي. هم هغه دی توبه قبلول والا. نو د الله تعالی د رحمت نه چرته هم مایوسه کېږئ چې کله درنه غلطي وشي نو همیشه خپله غلطي ومنئ او الله تعالی ته توبه وباسئ. نو هغه ډېر مهربانه دی. هغه بار بار ولې توبه قبلوي؟ ځکه چې هغه الرحیم دی. کنه هغه بار بار رحم کویل واله دی، ځکه خو هغه بار بار توبه قبلوي. قل نهبطوا منها جميعا. او دلته هغه منظر خیالي شوی دی چې الله تعالی هغوی ته وي چې اهبطوا كل شيء منها، د دینه جميعا ټول، یعنی آدم علیه السلام هم، بی بی هوا بی هم او شیطان هم. نو دا اهل کتاب چې دي کنه، یعنی دا کریسچنز او یهود، نو دی وایي چې بی بی هوا آدم علیه السلام لمسولی و او هغې آدم علیه السلام باندې میوه په زور باندې خوړلی وه، هغه یې مجبوره کړی و. حالانکه دلته د دوو سیغو راغلی ده، د دوو تنو سیغه راغلی ده. فأزلهما الشیطان، دا هما چې دی وګورئ، نو شیطان دواړه د جنت نه را وویستل، دواړو میوه خوړلي وه. داسې نه وه چې بي بي هوا به یې خوړلي وه او هغې آدم علیه السلام ته وی چې تو خوره، نو د هغې په وجه آدم علیه السلام په مشکله کې شو. داسې نه وه، ځکه خو ټول را کوش شو بیا چې ټول کوش شئ. فإما يأتينكم مني هدى، او چې کله یې هغوی ته وفرمایل چې ځی لاندې کوش شئ، نو د هغې سره یې آدم علیه السلام ته فرمایلي وو، نو د تلو په وخت کې ورله هدایت ورکړو. او موږ ټولو ته په دې خبره ځان پوه کول دي. فإما يأتينكم مني، چې راځي به تاسو له زما د طرف نه هدایت، یعنی تاسو خو دنیا ته روان یې، نو د هدایت سامان به الله تعالی درلیږي. د هدایت د سامان مطلب دی کتابونه به د الله تعالی درلیږي، رسولان به الله تعالی درلیږي، صحیفه به الله تعالی درلیږي. نو د هدایت بسونه څه سامان درځي، ځکه چې د انسان رهنمایي کېږي فمن تبع هدایا، پس چې چا پیروي وکړه زما د هدایت، د الله تعالی د هدایت، د بل چا نه، چې بل څوک مو په خپل ځان پسې ولګوي، نو هغه نه، نو د الله تعالی د هدایت چې چا پیروي وکړه، یعنی چې الله تعالی چې کوم ګایډنس راولېږو او هغه چا فالو کړو، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نو هغوی به د هغوی سره به نه یره وي او نه غم. یره د چا وي؟ یره همیشه د راتلونکي وخت وي، یعنی یره د څونه وي؟ د راتلونکي وخت نه، چې هی چېرته داسې ونه شي، هغسې ونه شي. چې چاته څه نقصان ونه رسي او غم همیشه د تیر وخت وي. را روان وخت خو چا نه دی لیدلی، نو د هغې غم بنده نه شي کولی. کله کله بنده ته خپلې تېرې خبرې یادې شي، را یادې شي، نو وژاړي. نو دا غم بنده له ډیپریشن ورکوي او یره په بنده باندې ګبراهټ راولي چې هی چېرته داسې ونه شي، هی هغسې ونه شي. چې څوک د دې هدایت پیروي کوي، نو الله تعالی وفرمایل چې د هغو سره څه وعده ده، نو د هغو دپاره به نه یره وي او نه به غم وي. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې هغو ته به چېرته هم په هغو باندې به چېرته هم غم نه راځي، او یا دا چې په راتلونکي ژوند کې به د هغو دپاره څه خطره نه وي. نه، د دې دا مطلب نه دی. په دنیا کې خو ظاهره دا غمونه راځي، پریشانۍ به هم راځي، یره به هم وي، لیکن چې څوک زما د هدایت اتباع کوي، هغه فالو کوي. او نن زموږ سره د هدایت څه سامان دی؟ قرآن. چې څوک په دې ځي، نو د هغو دپاره به هېڅ یره او غم نه وي. د دې څه مطلب دی؟ چې دا قرآن به هغو له تسلي ورکوي، دا قرآن به د هغو د زړو دپاره د مرهم کار کوي، دا قرآن به د هغو ملګری شي، دا قرآن داسې ښکلي ښکلي تسلۍ ورکوي بندله هغو له بل انسان داسې تسلي نه شي ورکولی. ځکه اکثر خلک د کلاس خلک اکثر وایي چې ما په کلاس کې کومې خبرې واورېدې، نو هغه داسې وې لکه چې زما دپاره وې، ما ته پکې د خپلې مسلې جواب میلاو شو، زما فلانۍ پریشانی وه او ما ته داسې ښکارېده چې ما ته د هغې مسلې جواب میلاو شو. او واقعي چې کله انسان د دې هدایت پیروي کوي، مطلب دا فالو کوي، نو بیا انسان ته د قرآن نه ډېرې تسلۍ میلاویږي. په تېرو غمونو باندې بنده خفه وي او جړا وله ورځي، لیکن قرآن د هغو زړونه مضبوطي ورکوي. او د یرې او د غم نه بچ کېدل ولې ضروري وي؟ ځکه چې دا غمونه انسان خرابوي، هغه بیا د سکار نه وي، ډیپریشن هم بنده خوري. او چې کله بنده له ته ګبراهټ وي، نو بیا هم هغه د بسترې نه نشي پاسېدی. او د حزن دپاره مسنون دعا هم ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حزن نه پناه غوښتې وه، اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. او د صحت دپاره خو دا څیزونه ډېر خراب دي، لیکن د انسان ځکه چې انسان دا بیا انسان داسې کړي چې بنده هېڅ کار نشي کولی، نو یو خو د دې دنیاوي فایدې دي، او په آخرت کې به د هغوی دپاره نه غم وي. او نن هم موږ په دې غم کې یو چې په آخرت کې به پته نشته چې زموږ سره څه کېږي، پته نشته چې زموږ به څه حال وي، پته نشته چې چېرته ریاکاري مې نه وي په عمل کې. لیکن چې کله هلته ورسي، نو هېڅ یره به نه وي د هغو، ځکه چې هغوی به خپل انجام وویني او د الله تعالی د طرف نه به هغوی ته ډېر عزت میلاو شي. او هغوی به وروسته بیا هېڅ غم هم نه وي، او نه به ورسره د راتلونکي وخت یره وي. او دا به د چا دپاره وي؟ فمن تبع هدایا، چې څوک زما د هدایت پیروي کوي. ځکه چې په قرآن باندې تلل ضروري دي. ځکه خو تاسو ګورئ چې ځینې خلک خو ډېر مالداران هم وي، میلینیرز وي، بلینیرز وي، هغوی ډېر بېچینه وي، ډېر بې سکونه وي، او ځینې خلک په جومپړۍ کې خوشحاله وي. نو دوی ته څه میلاو شو او هغوی ته څه میلاو دي؟ نو دا فرق دی. زموږ خیال وي چې مالدار کس به د راتلونکي وخت به ورسره هېڅ فکر نه وي. د یو مالدار کس سره زما ټول غمونه به ختم شي که زه مالدار شم. او بلکې اکثر سوچ کوي چې زموږ فیوچر به سیکیور شي. نو چېرته د پیسې سره یا د سیزونو سره فیوچر سیکیور کېدی شي، نو د فیوچر سیکیور کول قرآن خیالي دي. د فیوچر څه طریقه ده د سیکیور کولو؟ فمن تبع هدایا، زما د هدایت پیروي کوئ، نو ستاسو فیوچر به سیف شي. نو ګورئ چې د چا سره ډېره پیسه وي، نو هغوی خودکشۍ کوي. او پیسه خو څه عزت نه دی. هر قسم لګژري که هم وي د بنده سره، او که د چا سره، یعنی مطلب دلته دا دی زما د خبرې چې پیسه هم ده، هر قسم لګژریز هم دي د هغوی سره، لیکن سکون ورسره نشته، هغوی خودکشۍ کوي. او د ګولو په زور اودو کېږي. ستاسو څه خیال دی چې د پیسې والو سره سکون وي هر وخت؟ نه. نو الله تعالی فرمایل او دا دې زمونږ امتحان چې پلا غیب فيه، یعنی زمونږ څومره یقین دی پدې، پدې کې هیڅ د شک خبره نشته چې الله تعالی دا خبره وکړه نو بیا به هیڅ یره او غم نه وي، او پدې او په کار ده چې زمونږ ایمان وي پدې خبره، چې کله زمونږ ایمان راوړو نو بیا به ورپسې منډه وهو چې نه مونږ له د دې اتباع پکار کول پکار دي. خو په دنیا کې هر سوایی خو مونږ په دنیا کې خلک هر سوایی خو مونږ به دا فالو کوي د خلکو طریقې نه، د الله تعالی هدایت زمونږ یره د سوي چې ملګری به مې سوایی، خلک به سوایی، مونږ به وروسته پاتې شو، زمونږ سره به خلک بیا دوستۍ نه کوي. نو صرف د الله د هدایت پیروي کوئ، ټول غمونه او یری به دې ختم شي، او ګورئ چې الله به ستاسو زړونه څومره د سکون نه ډک کړي، نو بهر واله سیزونه نه بدلیږي، صرف دا چینج تاسو ته دننه راوستل دي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او چې څوک کفر کوي او زمونږ آیات دروغ ګڼي، چې کومې نښې د الله تعالی د طرف نه راځي، کو هغه معجزې وي، کو هغه د وحي په صورت کې وي، چې د هغې نه څوک انکار کوي چې زه دا نه منم، او هغه وایي چې دا زه ریجیکټ کوم، ریجیکټ کړم، په خپله یې هم نه مني او نورو ته هم وایي چې دا غلط دي. یو وي په خپله نه منل، او بل وي نور خلک لمسول. اولئک اصحاب النار، نو دا خلک ملګري دي د اور. دومره یعنی دلته کې دوه لارې خیالې شوي دي، یو دا چې بنده دا ومني، یعنی یو دا چې بنده دا ومني او روان شي پی، او بله لاره انکار کول دي. د دواړو انجام ستاسو مخې له راغی، یو دی اصحاب النار او بل څوک دي تاسو به وایئ چې اصحاب الجنه. ها، الله تعالی په قرآن کې ځای په ځای د اصحاب جنه ذکر هم کړی دی، چې چرته هم د جهنم ذکر راغلی په قرآن کې کنه، نو ورسره ورسره د جنت ذکر هم راغلی دی. نو دلته خو د جنت ذکر نشته، نو په اصل کې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په دې کې د جنت ذکر پټ دی، ځکه چې په جنت کې به نه یره وي او نه به غم وي. نو اصلي یره او غم به د بنده هلته نه وي، ټیک شوه، یعنی ختم به شي. لکه څنګه چې امام تیمیه رحمه الله فرمایي چې زما جنت خو په ما کې دننه پروت دی، او هغه زمانه څوک نشي تختولی. نو اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، نو دا خلق دی د اور ملګری، او هغوی به همیشه په هغې کې اوسي. الله تعالی دې په خپل هدایت لو باندې، یعنی الله تعالی دې په خپل هدایت باندې د تلو مونږ ټولو له توفیق راکړي. الله تعالی دې د تکبر نه مونږ ټول محفوظه وساتي، د حسد نه دې مونږ ټول محفوظه وساتي، او د خپلې نافرمانۍ نه دې مونږ ټول محفوظه وساتي. الله تعالی دې مونږ ټول د هغې لارې نه محفوظه وساتي چې هغه ستا د ناراضۍ، یا الله مونږ د هغه لارې نه محفوظه وساتي چې هغه ستا د ناراضۍ ده. الله تعالی دې مونږ له د رښتینې توبې کولو توفیق راکړي، چې الله تعالی مونږ په توابین کې شامل کړي، او مونږ همیشه رښتینی توبې والے شو، چې په مونږ کې تکبر را نشي، چې نه مونږ خو غلطي نه ده کړې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واورئ.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون